السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شپې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم وړاندې به دغه پروګرام لویه برخه ازادي رادیو مجله ووري خو ترغه مخکې په شته وخت کې تاسو ته راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې خبرداري خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایی شرکت لنن جمعې خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایی ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. او په امریکا کې د آیدا په نوم سمندري طوفان لږ تر لږه 140 کسان وژلي. پوره خبرونه د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایی شرکت لنن جمعې خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. د ادارې او خپل آریانا شرکت په اعلامیو کې دغه یادونه کړې ده. لومړی الوتنه د کابل مزار شریف ته چې د نن جمعې لپاره پلان شوې. د آریانا شرکت د الوتنو د تنظیم برخې مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پرواز به نن د کابل په وخت ماسپښین په 3 بجو له کابل د مزار شریف په لور وي. د کابل هوایی ډګر د طالبانو تر راتلو وروسته د ملکی او تجارتي پروازونه په مخ تړلې او یوازې بهرنۍ هیوادونو په پوزي الوتکو کې خپل خلک او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیه یو تخنیکی ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر یو وار بیا د پروازونو جوګه وګرځوي، ځکه د امریکایانو له وتلو وروسته د هوایی ډګر ډېرې برخې زیانمنې شوې او وسایل تخریب شوي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایی ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. میرمن سیګرید ګاک پرون په انقره کې د ترکیې له باندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره لکتنی وروسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایی ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي چې د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته لاړه چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي چین به له افغانستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې ساتي او نوې حکومت به له بیجنګ اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دا خبرې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوې ایټالوي ورځپاڼې له ریپبلیکا ته کړي. هغه زیاته کړي د افغانستان په بیارغونه او دغه هیواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین ده. طالبانو د اگست 15 په کابل ولکټینګ کړي او ژمنه کړي چې د خلکو او خزو حقونه برعایتوي او لغه چخصتونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نور متحدینو یې له افغانستانه خپل سفارتونه ایستلي او ډیپلوماتیک فعالیتونه درولي دي. دوی همدارز ویلي دي تر هغه چې د طالبانو حکومت د دوی لخوا ټاکلي شرایط او همدارنګ نړیوالو ته منلي ستانډردونه رعایت نکړي دوی به په رسمیت ونه پیژني. ل دې سره د چین د چین هیواد هم ژمنې کړي دي چې له طالبانو سره به خپل کومکونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی و او زهرجنه پوڅکه یې خوړلې وه پرون پنجشنبه مړ شوی دی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولند پلازمینه وارسا کې د ماشومانو د روغتون ډاکتران وایي د دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې 6 کلن دی د ځیګر د پیوند جراحي عملیات بریالي ښکاري، خو د هغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولی او له دې کابله حال نازک دی. دا دوه ورونه او یوه خور یې تېره اونۍ وروسته له دې په روغتون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړیو وارسا ته نږدې د پودکووا لیسنا د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې له ځنګل څخه زهرجنه پوڅکې راوړي او خپلو ماشومانو ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ یو شلاوریزه لوبه نن د کابل په سټډیوم کې پیل شوه. د یوې لوبډلې کپتانی حشمت الله شهیدی کوي او د بلې هغې لوبډلې کپتان ګلبدین نائب ده. د حشمت الله شهیدی لوبډله چې د سولې اتلان نومیږي د نننۍ لوبې پچه ګټلې او د ګلبدین نائب په مشرۍ ټیم سولې اتلان ته د بالینګ پریکړه ورکړې ده او دوی خپل بیټینګ کوي. شهیدی د لوبې تر پیل مخکې له خلکو غوښتي و چې میدان ته ورشي او لوبه وړیا وګوري.
ګرانو هیوادوالو او د کرکټ مینوالو، سبا ته د کابل نړیوال لوبغالي کې د خپلواکۍ په نوم د ملي اتلانو په شتون یو لوبه لرو. نو له تاسو ټولو نه مې هیله ده چې لوبغالی ته په وړیا توګه راشي او د لوبې څخه خوند واخلي.
کرکټ بورډ ویلی چې دا شلاوریزه لوبه د خپلواکۍ جام په نوم برابره کړي چې پکې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګډون لري. په نننۍ لوبه کې که څه هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کیپټان او ځینې نور مشهور لوبغاړي شته، خو وتلي څیرې راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر لوبغاړي حضور نه لري، ځکه دوی دامګړی اکثرا په بهرنیو لیګونو کې مصروف دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ځینو سیمو کې د عایداتو پاند راوتلو او د سیلابونو د جاري کېدو په خاطر یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. څو ورځې مخکې د عایدا په نوم توپان لومړی د لویزیانا ساحلونو ته ورسید او د پرون سهار د نیویورک او د میریلند سواحلو ته هم رسېدلی دی، چې پکې ګڼ کورونه او موټرونه لاندې شوي دي. د راپورونو له مخې په نیوجرسي کې لږ تر لږه درویشت کسان او دولس نور کسان هم په نیویورک کې دغو سیلابونو وژلې دي. د آیدا توپان د اگست په 19مه باندې د لویزانیا ساحل ته ورسید او چټکتیا یې هم څلور درجې ښودل شوې وه، چې سرعت یې 240 کیلومتره فی ساعت کې و. په لویزیانا کې حداقل لس کسان دغو سیلابونو وژلې دي او ګڼ کورونه او سیمې لاندې کړې دي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د پروګرام په اول مطلب پیل کوو. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه ترسترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنې په 1990مه لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې یو حکومت چې نړیوالو ته د منلو وړ وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کابل نیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کاله پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنج شنبه وویل چې نوی حکومت به په څو ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکي احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوی حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبر رد کړ چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرتوی درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه دا این مورد اعلامی داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوال مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصادي ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لنډ راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شاملې شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
و اوس به مور شو د پنچیر مسلې تل تیر څو ورځې رئیس طالبانو مخالفانی د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنچیر د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې یوازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د تازه راپورونو له مخې بیګا په خاواک سیمه کې د طالبانو او د مقاومت د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د مقاومت ډلې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. طالبانو بیا ویلي دي چې د دوی جنګیالیو د شتل په ولسوالۍ کې پرمختګونه کړي او د مقاومت پوستې نیولې دي. د مقاومت او طالبانو ترمنځ سیاسي خبرو نتیجه ورنکړه او تر هغه وروسته د دوی ترمنځ څو شپې کېږي چې توده جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
طالبان وایي د پنجشیر ولایت شتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنجشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او عنابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنجشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مرشوبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنجشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنجشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرفا
زموږ ځواکونو له ټولو خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شایي په لنډ وخت کې به د پنجشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنجشیر خاطر
خو د طالبانو مخالفو وسلوالو چې ځان د دوهم مقاومت جبهه بولي وایي چې پنجشیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شنډې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې شوې او لږ تر لږه څلوېشت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشان که با خود بردن نتانسته بودن هیچ سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په چیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وشلی او 200 نیوی نور ټکان کړی دي. خو طالبان د خپل مخالفانو اداره دوي. هر لورې مقابل خواته د درنو مرشوب لو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
انډیپندنت رسپانل کی افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټلو
لازادي رادیو مده پنځیر په ارتباط باندې راپور واورید. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصری در تخبرو، تر هغه ورسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
انډیپندنت رسپانل کی افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټلو ورسته اوس اروپای ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو پرته پر راتلونکي کې کړکې چونو ته څنګه ځواب ورکړي. ورسپانه د اروپای ټولنې د وبښخړو هیوادو د پنځشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې چړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپای ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناتو او ملګرو ملتونو چارواکو هم پکې برخه لرله، پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورسپانه د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشر جوزف بوریل خبري هم راخیستې دي چې وايي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوس ده. شاغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بل خبرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. دومینیک راب پرون په پلاسمینا دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. ورسپانه لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته دومینیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا شغل راب په کوردننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون ده هم وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بلې خبرونه میل آنلاین په خپل تازه غړن کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خبره کړې ده، او د الجزیرې د خبريال په وینا لیکي چې د میدان ته ورغلې ده. طالبان ډیر غوسه ښکاري او داسې فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزی قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزی په وینا لیکي د امریکایي پوځانو د وتلو په وخت درې اویا الوتکې او هلیکوپټر تخریب شوی دي. خبرونه د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایتو عکسونه هم خبره کړې دي او لیکلي دي چې د امریکایانو د عمل طالبان نه هلي کړی دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیره خبريال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته د تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبان ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمني و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا اته څلوېشت الوتکې چې امریکا او متحدان وي نه دي وړي او نه دي تخریب کړي وو طالبانو ته رسیدلې دي. خبرونه بیا لیکي دې ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې ترلاسه هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو تر څنګ امریکا دوه سوه ملکي امریکایان او یا زغروال ګاډي او وبشت هم به هم شاته پریشي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د آزادي رادیوي مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راته غږیږي.
د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نورا نغواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنګا یا یڅوک په میګتون باندې پککې دی.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پاتې شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربه نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر ښاغلی میرزی سنگین کتاب د زاو مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپل تجربه کړې دي. له ښاغلي میرزی سنگین سره مو د زاو مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زاو مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډیر وخت مې دارمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشاله یم چې دارمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې ارګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډیر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د پنځلس کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې وو. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې دوه کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وم. لیکن له دغه نه پخا ما شل کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمایندګي د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې دپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ، او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی، هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټیکنالوژي برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی، او که انټرنیټ دی، او که معلوماتي ټیکنالوژي ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول. او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې، زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي، کنه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بله، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټیکنالوژي هیڅ نه و. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفونی تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل، او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتېدمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود، او ټولې هغه پرمختللي ټیکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپیریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسی جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل، او څنګه مو اداره جوړه کړه د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصولو ته د پابندي په برخه کې، او د شفافیت په برخه کې. په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټولو افغانانو لپاره، به خصوصا د ځوان نسل لپاره، او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي، او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي. او زه امیدوارم چې ټولو لپاره خواندوار او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي، او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده، او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلات سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځنی خل چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلی وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خنډونو باندې مو بری ترلاسه کړه. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چا په ټولنه باندې په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابراتو سکتور زما د لاس کالو د وزارت په دوره کې $500,000,000 دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفر ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابرات د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستند توګه. هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره، ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوی هم یو ډیره مهمه موضوع ده، چې موږ څنګه وکړ شول چې د مخابرات په سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوي وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی او یا مقناطیسی کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوی دی چې څنګه موږ د دوی مخنیوی وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي. زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي او زموږ په کړنو باندې زموږ د کړنو په مقابل کې په ستونزو باندې مشکلاتو باندې خندونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب اوس چې د ټکنالوژۍ دا ورده ویل کېږي چې په آنلاین دنیا کې خوندیتوب نشته، تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی کراته وایي چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همایون جان، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړېدل او رسمي ویبپاڼې هم په بهر کې جوړېدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو، چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویبپاڼې او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي، د ملي معلومات په مرکز کې ساتل کیږي، هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ له لارې مراسلات ټول مسؤون دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو، یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې د دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي. علت تاسو څه بولئ؟
بله محترم همایون جان، د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی. په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دا ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی دپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو دپاره چې پاغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې د شی پالیسۍ په برخه کې د شفاف وکړنه په برخه کې د مدیریت په برخه کې د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل دائن اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خو د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیرې کړي او دوی نه دي پرېښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکی کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې وګوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولۍ راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې سرلی وی، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. غواړم دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هیڅ ډار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم بیرته راژوندی شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستونې کې زندۍ کړم، ځان نینې په سره تبۍ کړم، دا څه ژوند دی چې زه مړه یمه جانانه خو تمثیل د زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالمې شړنګه یا یې څوک په میګتون باندې پښه کیږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمله ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډېر مزل په مخ کې هسې نه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته شم فنا شم. غواړم بېرته را ژوندی شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو. غواړم بېرته زړه بدان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر ندی چې او ماشوم څنګه خپل کور تر خوندزی پورې لاړ شي. پلار کې منسل منډي و نه وهي، پلار کې سړک راځي، سړک څنګه دی وګوري، غ ټرافیکي موټر دغه سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کی، څنګه خوندزی ته لاړ شي. نن سبا او تل دې د خوندزی مخته قسم قسم شیان خرڅيږي، دی خو پیرکی او بلا او بتري. ماشوم خپل سی یغه بنیم نه پويږي چې وخرم شي نه وخرم، زړه خوړم په خرڅيږي، ماشوم ناروغيږي. په دې کتاب کې یو پیغامونه د سی وړه وړه لکه پوړو کې هغه مال غونته ورته چول سوي دي چې دوی پويسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تیري. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی، بیا تصویر عیني شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه نوځي، یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځیدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره د الیکان د انجونی الیکان لین مکتب ته نه نوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. ادي کورنوي ورونه او خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دیغه په مرسته دا کتاب کوړته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، په غټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره
جنسیتی مسائل چې زمونږ دی هغه هم باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای شي د ټولګي د لارې دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه مشکل، لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کومو مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالي سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دی؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نسي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم دغه شی سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله. د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیسته، یو زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درکړم چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کې، کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه مال جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه. زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سمه. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو فلسفه دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده، وای ابا ملا وای دا زمونږ کړه پښو بچان راوړي اوس نسته قبل کورته وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع راکړه. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی ده، د ولي پیشو خپل بچم څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور ماري پکه، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاد کور ده چې دا استاد په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې د بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژوي زما د اولادونو یې، لکه دغه لیمې چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نه کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي؟ که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سره پکې نه وي، یو څه مترم کې ډیر ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړي چې دا ځي. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی غر ودلې ده، ماته بیا ویل دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تي زبوا. دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبدا داس تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه پدې وروړو کې سره نور خرګو چتو چت خلک دې ټولنه کېسته کغواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي د ماشومان سره دی پاتې سي سوجا بم ولادې در کې کته سوجا نه لري فکر بم دې در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره ویل طبيعت سره تړلې یو موجود ده نو کده ته له طبيعت یو شی را واخلي ډیر به خوښ شي او که ماشوم ته کس اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده تویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولې چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دی حساب زده کړی دا لیمه ما دې ته تشویق را چې تر شلو می حساب زده کې په دې و می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خان نظام خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکی نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته شمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه دې ټولو جملې دې اسان کړې خلک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې کورتو چې مرغۍ داسې راته ویلې دې منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په تربه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوی نن خپل بچی بوله او کلمه کتابچه ورته واخیستل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سر باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نعیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه مخ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادي رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه ده چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خنده غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د د شتي ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ وو کوټه به ګډ ډوه ډوه خو اوس کوټه جارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تېر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې وو تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه. راته ویل د سړی تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه. ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کاوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ تا خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته را ژغې کړ. وبخښه توخ یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راخی.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو پټالونو زنګېدلي. لکابو د ابرها لښکر چاپیره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
کو د مرمۍ خبرې کمر بندو د ټوپکو د مرمۍ خبرې نکو نورې بدل وخت مون بس غالي ونی خبرې نکو نورې نکو نورې
دارو دمر گنی خاموشی خبرے نکو نکو